السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغلاست ويم ټکنیکی چارې میر احمد صفای مختوړي په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان پلازمینه کابل او جنو نور لوی ښارونو کې د منظور احمد پختین په ملاتړ باندې نن افغانانو مظاهره وکړه د پی ټی ایم یا د پختون ژغورنې غورزنګ مشر وړ مشپه د پاکستان امنیتی ادارو له تاکاله وړی دی په دې اړه مطالب درته خبرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي
د افغانستان امنیتي ځواکونو د غزنی په دهیه کولسوالۍ کې پوځي عملیات کړی دي. د ناټو په تړون کې د امریکا استازي وایي دوی به خپل ډیپلوماتیک او پوځي هڅې جاري وساتي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. او چین نن تایید کړ چې د کورونا ویروس له امله د مړو شمیر 160 ته لوړ شوی دی. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور احمد پښتین د ازادۍ لپاره نن په کابل او د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې ولسي لاریونونه کیږي. منظور احمد پښتین د دوشنبه په شپه د پاکستان پولیسو نیولی دی. په کابل کې نن د پاکستان د سفارت مخې ته شمېر خلک راغونډ شوي وو او منظور احمد پښتین د خوشي سي نارې وهلې. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان حکومت د منظور پښتین گرفتاری غندي. د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې هم نن خلک ستري غونډې لري. په کلای سیف الله کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو نن په ولسي غونډه کې د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې منظور احمد پښتین دی خوشی کړي. د دغه غورځنګ یو غړی وړانګ لونی وایي
پکار نه ده چې موږ د منظور پښتون په نیولو خپل حوصلې وبایلو. موږ په خپلې حوصلې هم دغه رنګه مضبوطې ساتو. دا زموږ چې کومه کامی مبارزه ده دا به موږ تر سره رسوو. موږ د دې احتجاج په مناسبت باندې د پاکستان د ریاست دا مطالبه کوو چې منظور پښتون دا زر تر زره راخلاص کړل شي.
د پاکستان پولیسو ویلي دي چې د منظور احمد پښتین پر ضد شکایت ثبت شوی و چې په ډیره اسماعیل خان کې په یوه غونډه کې خبرې کړي او خلک د پاکستان د حکومت پر ضد تحریک کړي دي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو د غزنی په دهیه کولسوالۍ کې چې پرون د امریکایي ځواکونو یوه الوتکه وغورځېده پوځي عملیات کړي دي. د غزنی والي وحید الله کلیمزي نن ازادي راډیو ته وویل چې عملیات کومندو قواو او هوایي ځواکونو کړي دي. د غزنی والي وویل دی ګمان کوي چې عملیات به راهم روان وي. د دوشنبه پر ورځ د امریکا پوځ وویل چې یوه الوتکه یې په غزنی کې لوېدلې خو وسله والو طالبانو ادعا وکړه چې الوتکه یې ویشتې ده. د دهیه کولسوالۍ یو اوسیدونکي پرون د ازادي راډیو ته وویل
تیاره په یوه نیمه بجه ولوېده نو دوره یې ډېره وخوړله او ولوېدله. دوه دانې جسدونه همجنې راوختل او دوه دانې کې مړه وو.
د غزنی امنیه قومندان خالد وردګ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی ته معلومات رسیدلي چې د پیش په ځای کې څلور جسدونه دي او دوه تنه چې په الوتکه کې ژوندي وو هغه بې درکه سوي دي. د وسلوالو طالبانو ویاند ویلي چې وسلوالو یې شپږ جسدونه ګڼلي او ویلي دي چې د ژغورنې مامورینو ته به اجازه ورکړي چې سیمې ته ولاړ سي او مړي وباسي. د ناټو په تړون کې د امریکا استازي کی بیلی هچنسن ویلي چې دا پوځي تړون په افغانستان کې د جګړې د ختم لپاره د پوځي او ملکي مرستو پر تعهد ولاړ دی. هچنسن پرون دا خبر پر ټوټر خپور کړی. هغې لیکلي چې په بروکسل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت له خاص استازي زلمي خلیلزاد سره او د ناټو د ځواکونو له عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره کتلي دي. په ناټو کې د امریکا سفیر لیکلي چې ناټو به د دې لپاره پوځي او ډیپلوماتیکي تجاري وساتي چې په افغانستان کې جنګ ختم سي. ډار ترلاسه شي چې افغانستان د خاوري ترورستان بیا هیڅ کله ګواښ نشو پېښولی او افغانانو ته داسې شرایط برابر سي چې پر دوامداره سوله د خبرو لپاره سره راغونډ سي. چین نن د کورونا ویروس له امله د 160 کسانو مړینه تایید کړه. چینایي چارواکو وویل چې 1019 پېښې ثبت کړي دي. د چین د روغتیا د ملي کمیسون ویاند می فینګ نن په پیکینګ کې خبریالانو ته وویل
截至27日24时，国家卫生健康委 دوای
تر بیگانی مشپه در روختی هم ملی کمیسون لدیر شغلای تونو چلور زر پینزه سوا پینزه رس مصبتی پیش سب کردی لدیر چخه نستا واش پوش اویا پیش دیری جدی دی اویا سلوش پشت نمرسوی در ناری پا نور حیوادون که هم پا دی مرگونی ویروس در اتا چلوشت کسانو دخته که دو خبر ور کر سوای در یو طولی در پیش لچینایی سیلانیانو یا حق کسانو سر ترلی بلل سوی چی چین تای مسافرت کرده په امریکا کې د مرزونو د کنټرول او وقایې مرکز پرون پر خلکو غږ وکړ چې چین ته دې له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د قزاقستان حکومت ویلي چې له چین یې غوښتنه کړې چې په هغه هېواد کې 90 قزاق زده کوونکو ته اجازه ورکړي چې له ووهان ولایت څخه ووځي. ووهان د چین هغه ولایت دی چې د کرونا ویروس لومړۍ پیښه ثبت سوه او د دې ویروس د شیو مرکز بلل کیږي. په چین کې د کرونا ویروس له امله د 136 کسانو د مرګ خبر تایید سوی. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې 1500 قزاقان په هغه هېواد کې میشت دي. د تاجکستان پولیسو د خوان مسلمین ډلې 113 مشکوک غړي نیولي دي. په تاجکستان کې د خوان مسلمین ډلې پر فعالیت بندیز دی. د تاجکستان لوی څارنوال یوسف رحمان نن وویل چې په مشکوکو کسانو کې د پوهنتونونو شل ښوونکي او کارکوونکي دوه بهرني وګړي او یو د تاجکستان دولتي چارواکی دی.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د پلازمینې کابل په شمول په ګڼو لویو ښارونو د افغانستان نن مظاهرې وشوې. مظاهرې د پاکستان د پوځ لخوا د منظور احمد پښتین د نیول کېدو په غبرګون شوې دي.
دغه د پاکستان پوځ هم طرح ګرځي چې دا د پښتون د پښتنو خویندو میندو ځوانانو او سپینګیرو د وژلو په جرم کې محکوم دي.
منظور احمد پښتین ورمشپه د پاکستان پوځ له تاکاله وړی دی. د هغه وکیل شعب الدین خټک وویل چې په ضمانت یې د پښتین د خوشي کولو درخواست رد شوی دی.
د پیښور د عدالت نه مونږ صرف دا ضمانت غوښتو چې تاسو مونږ ته دا په ټرانزټ بیل پرېږدی او مونږ به 4-5 ورځې پس بیا هلته په ډی خان کې پیش شو. زمونږ ریکوست چې عدالت ونه منلو.
په غزنی کې د سدو خیلو په سیمه کې د دیک ولسوالۍ یوه الوتکه لویدلې وه. امریکایي پوځ ویلي چې دا الوتکه د دوی وه.
تیاره په یوه نیمه بجه ولوېده نو د ورای ډېره وخوړه ده ولوېدله. دوه دانې جسدونه همجنې راوختو دوه دانې کیمرو.
د چین د کرونا د وایروس په اړه باندې چې د مړو شمېر پکې تر 100 شپږ شوی دی. تاسو ته تازه معلومات خبرو. 15,000 کسان په دې وایروس په چین کې تر اوسه باندې اخته شوي دي. بیا هم خراغلی لکه څنګه مشه د پروګرام په معرفي کې وویل، د کابل په شمول نن د افغانستان په شاوخوا لسو ولایتونو کې د منظور احمد پښتین د خلاصولو په خاطر باندې مظاهرې وشوې. منظور احمد پښتین وړمشپه له تاکاله د پاکستان پوځ وړی دی. دی په قبایلي سیمو کې د پښتنو د حقونو لپاره مبارزې کوي او د پاکستان پوځ اوس د پاکستان له پوځ سره بندي دی. د افغانستان په لویو ښارونو کې مظاهرې شوي دي. د کابل د مظاهرې په اړه باندې به اکرام الله اکرام جزئیات راکړي.
ډیره زیاته مننه ستانکزی صاحب. لکه څنګه چې تاسې وړاندې وویل، د کابل په ګډون باندې افغانستان په څو لویو ښارونو کې د منظور پښتین د نیونې په غبرګون کې مظاهرې وشوې. په کابل کې دغه احتجاجي غونډه شاوخوا 2 بجې پیل شوه، تر اوسه هم روانه وه. سلګونه کسان د کابل د حضوري چمن مخ ته راټول شوي وو او دوی د منظور پښتین عکسونه او د غشان د پاکستان په ضد باندې شوارونه لزان سره لیکدول او د پاکستان په ضد باندې شوارونه ورکول دوی د غشان د لارو بار یو افغان بغغونه کول او د پاکستان له حکومت غوښتنه کول چې د منظور پر ځای دی د دوی په وینا باندې هغه ترهګر چې په پاکستان کې ورته پاکستانی حکومت په خواندي پټنځایونه ورکړي هغه دی ونیسي. د غشان دوی د یو اعلامیه په خپرولو سره ټولو د بشر د حقوقو د ټولو ادارو او نړیوالو ټولونو نه غوښتنه وکړه چې زر تر ژره د منظور پښتین د راخوش کولو لپاره لاس په کار شي او په پاکستانی حکومت باندې د فشار راوړي تر څو د دوی په وینا باندې چې د عدم تشدد دغه لاروي او د په سیمه کې د پښتنو او په ټوله کې د سیمې د خلکو د سیمې د اوسیدونکو د حقوقو د غوښتونکو د راخوش کولو لپاره هلې ځلې وکړي. دوی همدا شان افغان حکومت هم غوښتنه وکړه چې دلته په کابل کې چې کوم د بشر د حقوقو ټولنې دي دوی سره باید خبري وشي تر څو په دغه مسله کې دخیل وشي او دغه شانې بل غوښتنه دا و چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت باید په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړي او په دې دغه مسلې په اړه د ورته مخبل شکایت وړاندې کړي ځکه د دوی په وینا باندې چې منظور پښتین په ټوله سیمه کې د ترهګرۍ په ذات باندې او دغه شان د یو ځانګړي قوم د په ځانګړي ډول د پښتنو د حقوقو د غوښتلو لپاره مبارزه کوله. نو دوی دغه احتجاج لا هم روان ول دینه ورخوا په کونړ کې په کندهار کې په ننګرهار په خوست په پکتیا پکتیکا او بلخ او لوګر کې او په بامیانو کې هم ستر احتجاجي غونډي او مظاهره وشوي او د منظور پښتین نیونه د پاکستاني دولت لوري نه دا وغندل شو او غوښتنه وشوه چې دا باید ژر تر ژره.
ډیره زیاته مننه کوم اکرام الله اکرامو د کابل سټوډیو له موږ سره خبرې کولې. دا تازه د کابل له حضوري چمنه چې هلته پکې یو شمېر افغانان راټول شوي او د منظور احمد پښتین د خلاصېدو لپاره غږ پورته کاوه. د موږ تجزیات راکړل د کابل په شمول په ځینو لویو ښارونو کې نن مظاهرې شوي دي. د افغانستان همدارنګه په د نړۍ په بیلابیلو ښارونو کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو نن د مظاهرو پلان جوړ کړی دی. په اروپا امریکا کې هم دغه مظاهرې کېږي. په دننه پاکستان او قبایلي سیمو کې هم په دیر اسماعیل خان کې د منظور پښتین د خوشي کولو لپاره لوی مظاهرې پام کې نیول شوي دي. ورزو پېښور ته هلته د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال غلام غوس د منظور احمد پښتین له وکیل شهاب الدین خټک سره خبرې کړې دي او له هغه د منظور احمد پښتین د خوشی کولو په باب د هڅو جزئیات غوښتې دي.
نن موږ ضمانت درخواست کې باس وکړو. دا ضمانت درخواست سم دي د پاروي د دې متعلقه عدالت خو پړی خان کې ده خو د پېښور د عدالت نه موږ صرف دا ضمانت غوښتو چې تاسو مونږ ته دا په ټرانزټ بیل پریک دی او مونږ به سلور پنځه ورځې پس بیا التا په ډی خان کې پیش شو. هغه زمونږ ریکوست یو عدالت نه منلو او پولیس به اوس منظور پښتون پیش کړي په ډی خان کې عدالت ته. عدالت باغا بیا جیل ته ریمانډ کی او بیا به داغه د ضمانت کاروایی التا کې شروع شي. ایف آئی آر چې سورا سي تعلق ته نو مونږ حیران یو چې په دې وطن کې په دې 2000 کال کې کمی لوبي روانې دي. یعنی کتا سودا ایف آئی آر وګورئ نو یو بالکل بے بنیاده یو دروغجن ایف آئی آر ده. په دې کې نه څه شهادت شته نه د چا نوم شته نه څوک مدعی شته. بس هوایی طور سره لیکلی شوي دي چې منظور پښتون یو تقریر کړی دی او په هغه تقریر کې هغه دا ویلی دي چې د پاکستان د آئین لاندې د پښتنو د حقوقو تحفظ نه کیږي او د پنجاب صوبه چې دا هغه د پاکستان ټول وسایل خپل قبضه کې اخلي یا د هغې په کار راځي هغه هر څه. نو دا خو د آئین د انټرپریټیشن خبره ده. اول دا خبرې په دې طرز شوي دي نه دي شوي. دغه ځان له شهادت سره به دا ثابتېږي او په دې کیس کې گواهان یا شهادت نشته. خو خبره د کیس چې دی چونکې بالکل بے بنیاده کیس ده نو په دې کې به ریګولر ضمانت درخواست په ڈی آئی خان کې جمع کیږي. ورځ دو کې به جمع شي او په هغې کې به بیا بحث کیږي. مونږ هیله لرو چې دا د ڈی آئی خان عدالت به په دې کې مونږ ته ضمانت راکړي او منظور به ډېر زر چې دی بهر راوځي. بالکل کا پروسیجر دا ده چې مونږ به اول د لاندې سیشن جج سره د ضمانت درخواست کو په ڈی خان کې او دا به زمونږ د ڈی خان ملګری کوي دا هغه چې کم زمونږ د وکیلانو ټیم دی هغه به دا کوي او کا خدای مکا لاندې جوړی سیشن جج ضمانت ور نه کړو نو بیا به مونږ ہائی کورٹ کې د ضمانت درخواست کو ایون کا ہائی کورٹ یو کیس کې ضمانت ور نه کړي نو بیا سپریم کورٹ ته مونږ تلی شو نو دا پروسیجر به مونږ اډاپټ کوو.
د منظور احمد پختین مدافع وکیل شهاب الدین خټک چې ویل د پختین د خوشی کولو لپاره د دوی غوښتنه د پیښور محکمې نه ده منلې. په کونړ کې هم لکه څنګه مو چې یادونه وکړه د نورو ولایتونو په څیر نن په کونړ کې مظاهرې شوې دي. د مظاهرې ګډونوالو د منظور احمد پختین د خوشی کولو غږ پورته کړی دی. روح‌الله انوری ته به غوږ شو.
دا د هغو سلګونو کسانو غوږونه دي چې څوک د سې شنبې په سهار د کونړ مرکز اسداباد کې د پاکستانی ریاست په خلاف او د منظور پښتین په ملاتړ راټول شوي وو. لاریون کوونکو ویل د پاکستان حکومت هغه کسان نیسي او وژني چې څوک د ډیورنډ فرضي کرښې دواړو خواو ته د پرتو ولسونو د حقوقو پوښتنه کوي. دلته روان جنګ او د خلکو ځورول بندول غواړي. د دوی په خبره چې په نیولو او وژلو د افغانانو حوصله نشي کمزورې کولې. د ولایتي شورا غړي حاجی جمال الدین سیار لارین کوونکو ته په خپل وینا کې وویل
او د دغه ازادي دل غواړو مونږ د کونړ ولسونه په دې باندې هیڅ کله منظور پښتون ته نیولو کې زمونږ د پښتنو د لرو برو افغانانو حاصلي څوک نشي ماتولی او انشاءالله چې پښتنو قرباني ورکړې مبارزه کړې ده او د دغه مبارزې لپاره به مونږ تر مرګه پورې د خیر انشاءالله چې حاضر یو.
لارین کوونکو په ملګرو ملتونو د بشر حقوقو په نړیوال سازمان او نورو اړوندو ادارو غږ وکړ چې د منظور پښتون او ملګرو د راخوشي کولو دپاره دې خپلې هڅې توندې کړي. د لاریون یو تن ګډونوال او پخواني سناتور رفیع الله حیدری ازادي راډیو ته وویل
په نړیواله ټولنه او خصوصا د پاکستان پر ریاست باندې غږ کوي چې منظور پښتون چې څومره زر کېږي بېرته راخوشي کې او د هغه مدني مبارزو چې په ټولو هیوادونو کې ټول قومونه کوي منظور پښتون ته دې اجازه ورکړل شي چې د خپل قام چې هغه پښتون قام دی او په دغه څو لسیزې په پاکستان کې وژل کېږي د هغوی تری تم کېږي د هغوی دپاره د هغوی د حقوقو د اعادې دپاره مبارزه وکړي.
د مظاهرې په پای کې یو پریکړه لیک ولوستل شو چې پکې د پاکستان له حکومت او پوځ د افغانانو او پولې بلې غاړې ته د پرتو پښتنو له ځورولو وژلو او بې کوره کولو د لاس اخیستلو او زر تر زره د منظور پښتون او د هغه د ملګرو آزادېدل غوښتل شوي وو.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د افغانستان کې اوس په دننه پاکستان او د نړۍ په ځینو نورو ښارونو کې هم نن د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور احمد پښتین د نیول کېدو په اړه اعتراضي غونډې او لاریونونه شوې دي. منظور پښتین د دوشنبې په سهار وختي په پېښور کې د پولیسو لخوا ونیول شو. پاکستاني امنیتي ادارو نوموړی د دولت خلاف په څرګندونو او د خلکو په پارولو تورن کړی. د سې شنبې په ورځ د پېښور یوې محکمې د نوموړي د ضمانت غوښتنه رد کړه او دیر اسماعیل خان ته د هغه د استولو حکم کړی دی. نور جزئیات اجمل اند وړاندې کوي.
د پاکستان بیلابیل لوی او وړ ښارونه نن د منظور پښتین پر نیولو د اعتراضونو او لاریونونو شاهد وو. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین د دوشنبې په ورځ سهار تر لمر ختو مخکې د پېښور په تاکال سیمه کې د پولیسو لخوا ونیول شو. تر دې نیولو وروسته د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشرانو د سې شنبې په ورځ په پاکستان او نړۍ کې د اعتراضونو اعلان وکړ. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو بل مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ د دوشنبې په ورځ ویل دوی به پر دې نیونه په ټول پاکستان او نور نړۍ کې پراخ اعتراضونه وکړي. په پېښور کې آزاد خبریال ناصر داوړ چې په پاکستان کې نننۍ اعتراضونه څاري ازادي راډیو ته وویل
شمالي وزیرستان په میرلي او په میناسا کې هټه هټه مظاهرې شوې. کوم ځای چې وزیر مو داوړ وشي اگر اتنی سار الطا ہم مظاہرے کے لیے ڈیر پرامن طریقے سے رکھی دی. بہرحال دے فوج خلاف ہو دے پولیس کے خلاف دے حکومت خلاف نارے ہم وہ لکھ دی الطا دس بلوچستان کے زوب کے پر لورالائی کے اور دن علاوہ پر لاہور کے ہم سویدھی چکن دے پنجاب دسترخار دے اسلام آباد کی سویدھا پر مردان کی سویدھا پخیب پختونخوا کے بنو کی سویدھا پر قلعہ سیف اللہ کی سویدھا اور پر ڈیرا اسماعیل خان کی ہم سویدھا اور صوبے کی سویدھا
د داول پوینا د لارینو نو مظاهری سولې زیوی بل خو په پیښور کې نه نیوي محکمه په ضمانت د پښتون ژغورنې د غورسنګ د مشر منظور پښتین خوشی کول رد کړل او ډیر اسماعیل خان ته د نوموړي د استولو حکم وکړ چیرې چې پر خاغلی پښتین د پاکستان د دولت پر خلاف د څرګندونو او پارونو تورونه ثبت شوی. د منظور پښتین یو مدافع وکیل رسنیو ته ویلي چې د قانون لمخې خغلی پښتین په ضمانت خوشی کېدای شو، خو داسې ښکاري چې د ځینو ادارو فشار په دې برخه کې د محکمې پر پریکړه اخیست کړی. ټاکل شوی چې د پښتون ژغورنې د غورسنګ مشران بدن په اسلام آباد کې د دې تحریک د مشر د نیول کېدو په وړاندې خپل راتلونکي کړنلاره په ډاګه کړي. لا پاکستان بهر په نور نړۍ کې هم د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین د نیول کېدو پر ضد اعتراضي غونډې او لاریونونه شوي او یا رابلل شوي. د کابل په شمول د افغانستان ګڼ ښارونه د سې شنبې په ورځ د هغو اعتراضي غونډو او لاریونونو شاهدان و چې ګډونوالو یې د پاکستاني ادارو لخوا د منظور پښتین نیول وغندل او د هغه د خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه. همدارنګه د نړۍ په نورو ښارونو کې هم د پښتون ژغورنې د غورځنګ خواخوږو ملاتړو اعتراضي غونډې او لاریونونه وربلل. په واشنگټن کې د پاکستان د سفارت مخې ته د سې شنبې په ورځ اعتراضي غونډه وربلل شوې. د امریکا په نیویارک ښار، د بلجیم په بروکسل او همدارنګه د هالند، سویډن، ناروی، ډنمارک، فرانسې په شمول په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې هم د پښتون ژغورنې د غورځنګ پلویانو اعتراضي غونډې او لاریونونه وربلل دي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي چارو کمیسون وایي د طالبانو له لوري په هلمند کې د یو څرخي الوتکې په نښه کولو له دې عمله اندېښمن کړي چې امکان لري طالبانو پرمختللو وسلو ته لاسرسی پیدا کړی وي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت دغه ردوي چې ګواکې په هلمند کې د طالبانو هلیکوپټر په نښه کړي وي، بلکې وایي د تخنیکي ستونزې له امله یې بیړنۍ ناسته کړې. ازادي راډیو ته په سیمه کې کره سرچینو ویلي د ناستې پر مهال هلیکوپټر طالبانو ویشته چې اوکراینی رسنیو هم پخلی کړی. جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسون وایي چې د هلیکوپټرو له تخنیکي ستونزو سره په خوا کې د طالبانو له لوري د افغان پوځي الوتکو په نښه کولو سخت اندېښمن کړي. د دغه کمیسون رئیس میر حیدر افسلی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امکان لري چې طالبانو پرمختللې وسلې ترلاسه کړي وي.
دا امکان لري نه ده چې طالبان الوتکې را نسکوروي. ښکاره بېلګې درې ورځې وړاندې په هلمند کې د طالبانو له لوري په توغندي د یوې قراردادي هلیکوپټر په نښه کول دي. ممکن دا وروستۍ پیښه نه وي، ادامه پیدا کړي. موږ اندېښمن یو او په دې اړه مو خپلې اندېښنې دفاع وزارت سره شریکې کړې دي.
بلخوا د هوایي ځواکونو پخواني قومندان عبدالوهاب وردګ ازادي راډیو ته وویل که طالبانو د الوتکو ضد وسلې ترلاسه کړي دا به د افغان ځواکونو او نړیوالو متحدینو لپاره یو لوی ګواښ وي.
دا په دوه هلیځل هم کوي، کوشش هم کوي، خو که د هوایي راکټو یا د فیوا سرا ته وسوسی پیدا کړه ډېر به په نقص دغو هېوادو وي چې د دوی سره کومک کوي. دا به ډېر په نقص دغو هم وي او دا به یو ډېر غټ تاوان د هوایي بخش ته ورسوي که داخلي دي که خارجي دي.
دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې وړاندې د هلمند سیمه ییزو چارواکو یوې کاري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په کجکي ولسوالۍ کې طالبانو یو هلیکوپټر ویشتلی دی چې یو کس پکې وژل سوی. د افغانستان دفاع وزارت دا خبره نه مني چې ګواکې دغه هلیکوپټر د طالبانو په نښه کړی وي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان
یو ام ای ولس هلیکوپټر چې په قراردادي ډول یې ملي اردو سره کار کوله بعد مرغه د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې. له ښه مرغه د هلیکوپټر عملیې ته زیان نه دی رسېدلی. داسې بېلګه هېڅ نشته چې طالبانو دې ویشتلي.
بلخوا د اوکراین رسنیو ویلي وو چې د مالدیوا پر ام آی ول څرخي الوتکې په داسې حال کې راکټ ویشتل سوی چې هغه پر ځمکه ناسته وه او درې تنه عمله پکې سپاره وه. د راپورونو له مخې په دې پیښه کې د هلیکوپټرې اوکراینی پیلوټ ته هیڅ زیان نه دی اوښتی، خو د هغه مالدیویایي مرستیال پیلوټ او میخانیک انجینر یې برسران ژوبل سوي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
رسنیز فعالان او لرسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي د حکومت ضعیفه اطلاعاتي دستګاه د دې سبب شوی چې د کره خبرونو پر ځای شایعات د خلکو ذهنونه زیانمن کړي. دوی وایي حکومت د اطلاعاتو د همغږۍ لپاره یوه منظمه تګلاره نه لري او همدا سبب شوی چې رسنیو ته هم په خپل وخت کره معلومات ونه رسیږي. پرون د غزنی ولایت په دهیه کولسوالۍ کې د حکومتي چارواکو لخوا د یوې ملکي الوتکې د سقوط خبرونه تایید شول، خو وروسته معلومه شوه چې دا الوتکه ملکي نه بلکې د امریکایي ځواکونو ده. همدا یوه بیلګه یادیږي چې رسنیز فعالان پر انتقاد کوي. امید ظهیر مال په دې اړه راپور لري.
د غزنی ولایت په دهیه کولسوالۍ کې د یوې الوتکې د سقوط په اړه د افغانستان حکومت د لوړ پوړو او سیمه ییزو چارواکو څرګندونو او له دې څرګندونو وروسته د رسنیو راپورونو غبرګونونه راپارولي. د غزنی والي وحید الله کلیمزی پرون د دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل د آریانا هوایي شرکت یو ملکي الوتکه د غزنی په دهیه کولسوالۍ کې رالوېدلې ده. له دې خبر وروسته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی دویم مرستیال سرور دانش او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هارون چخانسوري دا پیښه تایید کړه او په دې اړه یې خواشینی وښوده. خو وروسته څرګند دا شو چې دا خبر به بنسټه او نسکوره شوی الوتکه په افغانستان کې د میشتو امریکایي اسکرو ده. د غزنی والی وحید الله کلیمزی د سیشن به پورز ازادي رادیو ته وویل د تا د اریانا الوتکه د نسکوره دوه پاړه سیمایزو چارواکو او خلکو ناسم معلومات ورکړي.
سپوره غد محل کومنونه د امنیت زده نفس د بولسوالۍ خبره کړي وو تیار اریانا نه وادي معلومات صحت نه درلود.
اوس رسنیس فعالان او رسنیو د ملاتړ بنسټونه وای حکومت د اطلاعاتو د خبراوي په برخه کې پوره امکانات او بودیجه لري، خو بیا هم نه دی توانیدلی چې په خپل وخت کره معلومات رسنیو او خلکو سره شریک کړي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یانای اجرایی رئیس مجیب خلوتګر وای همدا معلوماتي تشه سبب کیږي چې ډیر کله غیر موثق خبرونه پر ټولنې او خلکو منفي اغیز وکړي.
څنګه دا د حکومت چې په خپل یو دستګاه ده او د هم دستګاه لري دوی د خپل د کسانو ترمنځ په خپل د کسانو ترمنځ یو همغږي ایجاد نکړي او دا د حکومت قصور ده. ز فکر کوم چې دوی دغه توانایی هم لري او دغه امکانات هم لري چې دغه همغږي رامنځته کړي.
رسنیز فعالان هم وایي حکومتي مسؤولان په خپل وخت رسنیو ته کره اطلاعات نه ورکوي او همدا سبب شوي چې شایعات د حقایقو ځای ونیسي. د پژواک خبري اژانس مسؤول او خبریال دانش کډوخیل وایي ډیر کله رسنۍ هم د اطلاعاتو ترلاسه کولو لپاره پر یوې سرچینې بسنه کوي، تخنیکي اړخ او ادارې ته یې نه ګوري او سرعت د دقت قرباني کوي.
متاسفانه رسنیو پرون پرته له دې نه چې دقت وکړي د دې اړوند اداره څوک ته ولې موږ د هغوی نه معلومات وانخلو، دوی د الوتکې د غورځېدلو یا د آریانا د الوتکې د غورځېدلو فیصله هغه تایید
افغانستان حکومت بیا وایي ولسمشر ټولو مسؤولانو ته د کره او په خپل وخت د اطلاعاتو د رسولو حکم کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په چین کې په کرونا وایرس د اخته کسانو مړینه لسلو اوخت دی. تر اوسه په دې وایرس نږدې 15,000 کسان اخته شوي دي. اسدالله لودین په دې اړه راپور جوړ کړی.
په چین کې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله د مړو شمیره 116 ته لوړه شوه. چینایي چارواکو نن همداراز په دغه وایرس د 1,201 او یا نورو کسانو د اخته کېدو راپور ورکړ. د چین د ملي روغتیايي کمیسیون د اعلان له مخې د جنوري تر 28 پورې په ټول چین کې د دې ناروغۍ پیښې له 4,500 واوښتې. د دغه کمیسیون ویان می فینګ خبریالانو ته وویل
په ځایي وخت تر تیرې نیمې شپې پورې د روغتیا ملي کمیسیون 4,515 مثبتې پیښې ثبت کړې. دا پیښې دېرش ولایتونو کې رامنځته شوي چې په دوی کې نیمه خپلواکې سیمې هم شامل دي. په ثبت شوو پیښو کې 906 اویا جدي دي او تر اوسه 106 تنه مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دوی ډاډه دي چې چین کولی شي د کرونا ویروس د خپرېدو مخنیوی وکړي او ډاډ ورکړی چې چین دا وړتیا لري. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا راپور ورکړی چې د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهنوم نن په پیکینګ کې له چارواکو سره یو غونډه کې ویلي دای له هغو کړنو خوښ دی چې چین تر اوسه د دغه ویروس د مهارولو لپاره کړی دی. د سازمان مشر ویلي اوس وخت کې دای د دې ملاتړی نه دی چې بهرني اتباع له چین نه تخلیه یا ووزي. د خلکو هڅول چې خپل سیمو کې آرام پاتې شي. کرونا ویروس له چین نه بهر خلک هم به اغیز نه دی پریخي. منګولیا، قرغزستان او شمالی کوریا له چین سره د خپل سرحدونو بندول اعلان کړي او هانګ کانګ، مالیزیا او فلیپین د چین د هغو ولایتو سیدونکو ته د ویزو ورکول بند کړي چې دا ویروس لومړی ځل پکې موندل شوی. له بلې خوا له چین څخه بهر د کورونا ویروس ناروغۍ د 48 پیښو راپور ورکړل شوی چې تقریبا ټول یا چینایي سیلانیان دي او یا هغه کسان دي چې په دې وروستیو کې د چین ووهان ښار ته تللي دي. جرمني پرون په دې هیواد کې د دې ناروغۍ د لومړنۍ پیښې راپور ورکړ، خو مخکې په کمبودیا، سریلانکا، مالیزیا، جنوبي کوریا، تایوان، تایلند، نیپال، سنگاپور، ویتنام، جاپان، کاناډا، فرانسې، سعودي عربستان، امریکا او استرالیا کې هم په دې ویروس اخته کسان ثبت شوي دي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
په پاکستان کې د پښتون ژغورنی غورځنګ د مشر منظور احمد پښتین د ازادۍ لپاره نن په کابل کې او د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې ولسی لاریونونه وسول. په پاکستان کې هم خلک ځای ځای راغونډ شوي دي او د هغه د ازادۍ غوښتنه کوي. د افغانستان امنیتي ځواکونو په دې یک ولسوالۍ کې چې پرون د امریکایي ځواکونو یو الوتکه وغورځېده پوځي عملیات کړي. د غزنی والي وایي چې عملیات کومندو قواوو او د افغانستان هوایي ځواک کړي دي. د ناتو په تړون کې د امریکا استازي کیبلی هچنسن ویلي چې د پوځي تړون په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خپلو پوځي او ملکي مرستو پر دوام باندې تعهد لري. چین نن وویل چې په هغه هیواد کې د کورونا ویروس له امله د یو شلو شپږو کسانو مړینه تاییدوي او د قزاقستان حکومت غوښتنه کړې چې په چین کې 98 قزاق زده کوونکو ته د اجازه ورکړي چې له هغه هیواده ووځي.
فرشته جلالزی و د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وویل. تفصیل د ازادي راډیو په پانی ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم ناجیه صافی د سپورت نړۍ خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټسال 19 کلنه خزینه ملي لوبډله نن له تاجکستان سره لوبیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرونو مرستیال شمس امینی ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي دغې لوبې لپاره پوره چمتووالی لري. افغانستان تر دې وړاندې له ایران، ازبکستان او قرغزستان څخه ماتې خوړلې. د هیواد په ختیځ ننګرهار کې د کرکټ سیالۍ پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وویل چې د کرکټ دغه سیالۍ د ننګرهار د 14 ولسوالیو د کرکټ لوبډلو ترمنځ د افغانیو د رواجولو په موخه پیلېږي. یادې 40 اوریزي سیالۍ د شینوار ولسوالۍ په قربتو پیلېږي چې 40 ورځې به دوام وکړي. او د اسپانیا لا لیګا لیګ د 21مې په لوبو کې ریال مادرید د جدول لومړی ځای خپل کړ. د نړیوال خبري اژانسونو پر بنسټ ریال مادرید د تیر شپې په لوبه کې د ریال والادولید فوټبال لوبډلې سره د کورنۍ لوبغاړي جوز زریلا کې ولوبید. په یاده لوبه کې ریال مادرید یو ګول پر 0 مقابل ټیم ته ماتې ورکړه. په دې بریا سره ریال مادرید لوبډلې د بارسلونا ټیم څخه د لا لیګا د نمرو په جدول کې لومړی ځای پیدا کړ. تر دې مخکې بارسلونا لوبډلې د یاد جدول په لومړي ځای کې ځای درلود.
د سپورت نړۍ خبرونه مهم او اوریدل. اوس ورزو هلمند ته. په هلمند کې شپږ ولسوالۍ لا هم د طالبانو په ولکه کې دي. حکومت وایي د طالبانو الفت عملیات ناکام کړي، خو په سیمه کې خلک او ځایي چارواکي وایي دومره زیات پرمختګ نه دی شوی. تفصیل د الیاس دایی پر راپور کې او تر هغه وروسته به بیا دوه اونیز پروګرامونه خپاره شي.
روانونه د هلمند 215 میوان کلور ته نوی کمانډان معرفي شو. ډګر جنرال ولی محمد احمد زئی وړاندې تر دې په شمال کې د 209 شاین کلور د کمانډانو. ښاغلی احمد زئی په داسې حال کې هلمند راځي چې د دې ولایت شپږ ولسوالۍ په مکمل ډول طالبانو په ولکه کې دي. که څه هم په روان مریض کال کې افغان ځواکونو په خاص ډول د ژمي په موسم کې چې په خلاصېدلو دی د سیمو د نیولو په برخه کې کوم ځانګړی پرمختګ نه دی کړی، خو د 215 میوان کلور دو نوی کمانډان ډګر جنرال ولی محمد احمد زئی د طالبانو په ضد د عملیاتو ژمنې وکړې.
الحمدلله د 215 میوان کول اردو د ستر رسیس مقام مطابق د غوډې ہدایت مطابق عملیاتي پلانونه ترتیب شوی دي. ان قریب به انشاءالله په ټولو ساعتو کې تاسو شاید حال اوسئ چې د افغان ملي ځواکونه به د ارس په کامل حمایت باندې او د خلکو په ملاتړ پیشرفتونه ولري.
احمد زئی که څه هم د خپل پلان دقیق معلومات نه ورکوي، خو د حکومت دامګړۍ د مرکز لشکرګاه په شمول یوازې نادالی او نوه ولسوالۍ په مکمل ډول په لاس کې دي او د مارجې، ګرمسیر، سنګین، واشیر ولسوالیو مرکزونه د ځان سره لري. اما د ګرشک ولسوالۍ د نسبت ډیرو سیمو پرته چې د حکومت سره دي، اوس هم تر 80% ډیر هلمند د طالبانو پولکه کې دی. د ملي دفاع وزارت لوی درستیز ستر جنرال بسم الله وزیر وایي دوی د سکوت سو سیمو د بیرته نیولو پلان لري، خو د پرسونل د کمښت سره مخامخ دي. هغه ازادي راډیو ته وویل احمد زئی د ډیرو نورو سیمو د نیولو لپاره هلمند ته رالیږلی دی.
د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په مختلفو ولایتو کې بعد یو مطالعه نه د یو پلان په اساس چې هغه ته د حفظ او د تحفظ قوت هم برابر کو، انکشافي پلانونه د نورو وزارتخانو سره همغږي کو، وروسته د هغې نه به اقدامات پرې کوو.
د کم تشکیل له امله په ګڼو سیمو کې د عملیاتو ځنډ نوې خبره نه ده. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازی او د دې جرګې منشي کریم اتل وایي د امنیتي ځواکونو په برابرۍ کې کمزوري مدیریت د دې باعث سوی دی چې طالبان برلاسه وسي. اتل په خاص ډول د پولیسو په لیکو کې پر دندو د کشمکشونو ترڅنګ پر اړیکو مقرروي ته اشاره وکړه او هغه د نظام په زیان وبلل.
د دفاع ځواکونو یوازنۍ دنده همدا ده چې عملیات ترسره کړي، جګړه وکړي، ځایونه تصفیه کړي او د نورو داخلي امنیتي ځواکونو ته پولیسو ته وسپاره چې تر څو هغوی وساتي. اما متاسفانه په پولیسو کې دا ظرفیت نشته او هغوی دا توان د لاس ورکړی دی. موږ قوتونه پاشلي دي. دلته هغه تشکیل چې موږ یې لرو په دواړو برخو کې هغه یوازې نه چې د پولیسو بلکې د خپل په قلی اردو کې او د دفاع وزارت کې تشکیلات ډیر کم دي او هغه تعداد او ارقام چې دی یادې په هغه ډول باندې نه دي.
د 2016 میلادي کال وروسته چې حکومت په هلمند کې په وار وار د لشکرګاه په لوري په شاوتم بولسو اله په تیرو دروي کلونو کې وتوانېدی چې په نادالی، ناوی او نارسراج ولسوالیو کې پرمختګ وکړي، خو په نورو ټولو سیمو کې د شپنوي عملیاتو پرته د مځکې د لارې پرمختګ نه لري او دغه مسئلې د هغه سیمو خلک چې د حکومت حاکمیت غواړي مایوسه کړي دي. طالبانو هم همیشه د حکومت له لوري کېدونکي عملیات نمایشي بللي دي او د پرمختګ خبره رد کړې ده. محمد الیاستی، آزادی رادیو، هلمند.
نیما نړۍ منګه د ښځو لپاره کالي خرڅو، د آرایش سامان امستا
په کور کې زیات تاوتریخوالی م را سره خپل م کوله او مور یم، خویندې یم، ټول فامیل م را سره تاوتریخوالی کولې.
زما سره د پکتیا ولایت ډېر قوي قوي دیني عالمان ولاړو.
د خپرونې جوړونکې وږما جبار خیل.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام. په نننۍ خبرونه کې مو دوه موضوعات تاسو ته راوړی دي چې لومړی په زینو کورانیو کې د هلک او نجلۍ په وړاندې دوه ګونی چلن کیږي چې دا چلن د نجونو پر رواني حالت بد اغیز کوي، او د خبرونه په دویمه نیمه کې به واوري چې ولې یو شمیر ښځې د خپل سرو زرو غاڼې وخت نا وخته په زرګرۍ کې بدلوي. دا خبرونه وګمې جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. لومړی راپور ته غوښ چې وګمې جبرخیل وړاندې کوي.
افغانی ټولنه کې کله کله د اولادو ترمنځ توپیری چلند کیږي. نارینه اولاد ته د کورنۍ د راتلونکي سرپرست په سترګه کتل کیږي او د نارینه اولاد په دنیا تراتک کورنۍ ډیر خوشاله کیږي. نارینه اولاد ته د پیدایښت نه نیولې تر پایه یو لړ آزادی ورکول کیږي، لکه له خلکو سره ټولنیزې اړیکې لرل، واده په خپل خوښه کول، تحصیل کول او نورې آزادۍ. خو د نجلۍ په وړاندې بیا دا هر څه برعکس دي. د نجلۍ په زوکړې کورنۍ خفه کیږي، په خاصه توګه د ماشوم شمې ناری نخپلوان. انجونې له پیدایښته تر ځوانۍ او حتی تر زړښته مجبورې دي چې له یو لړ محدودیتونو سره ژوند وکړي. دغه محدودیتونه بیا په راتلونکي کې د دې لامل ګرځي چې انجونې له خپل جنسیته بیزارې شي او تل ارمان وکړي چې کاشکې دا هم هلک وای. سیده د 12 ټولګي زده کوونکې د خپل مور د دوګونی چلند کیسه داسې کوي.
زموږ په کور کې د هلک او انجلۍ ترمنځ توپیر ډیر زیات دی. یعنی مثلا هغه زما پلار او مور کورسونه ته لګي او کله چې زه ورته وایم یا مور ته مې وایم یا پلار ته مې وایم نو دوی ما باندې فقاری کی او وایي ته ورشه د کور کارونه زده کړه چې ته د بل کورې یا مثلا ته واده کې.
د مور او پلار دوګونی چلند کولای شي چې د وخت په تیریدو سره نجونې له مور او پلار او د کورنۍ له نورو غړو سره چې له دوی سره یې دوګونی چلند کړی لري کړی. دغه نجونې به راتلونکي کې د ژوندانه په هر ډګر کې ځان یوازې ګڼي او تل به د یوه خوندي پټنځای په لټه کې وي. مدینه د انګلیسي ژبې استاد هم د کورنۍ له دوګونی چلند نه ګیله منه ده او وایي کورنۍ کې تل د مور او پلار لخوا د ورور په وړاندې ورسره دوګونی چلند شوی.
زما ماشومې کورنۍ رد نه اخلي او زه یې صلاحیت نه لرم کور کې چې خپل معاش یو څه واخلم، خو زما ورور چې ده مور می او پلار می دواړه ورته حق ورکړی ده چې کور نه پیسې واخلي، هر څه چې غواړي وادخلي. همدارنګه کله چې موږ ماشوم وو مور می ورور ته می ډیر د ساتیری سامان اخیستل، خو ما ته یې نه اخیستل ځکه چې ویل ته باید د کور کارونه زده کړې.
اوس به د پکتیا ولایت د اوسیدونکي حسن خان خبرې واورو چې د لور او زوی ترمنځ د دوګونی چلند لامل څه بولي.
الګز به دې برګی لکه د پلار نوم ور باندې پروت وي کنه. زه اوس حسن خان ولدی زهر خان یم، وې د ما زمونږ دی شکر د جمعات هم لګم کورسته هم لګم سبق ته هم لګم لور ورې رامي په دې ته ته مخته کې تر اومي وېستي بس په کور کې دا شي زده کې دا بخای زه دې پردي کور ده د خپل کور نه کنه دې پردي کور ده نو پردي کور کې ون تعلیم نه غواړي د پردې کور کې نه ډوډۍ پخې ده ونه غواړي کته غور نه غواړي او ګنډل نه غواړي د چې زګې په لور کوته چیرې وړي.
حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپل امت ته تل په عدالت کولو ټینګار کړی، په خاص توګه میندو او پلرونو ته د اولادو په وړاندې د تبعیزي چلند نه یې د ځان ساتنې امر کړی او ویل یې دی که غواړی له تاسې سره مو اولادونه په راتلونکي کې ښه سلوک وکړي نو له هغو سره تل عدالت په پام کې ونیسئ. د لور او زوی سره د مور پلار او د کورنۍ دوګونی چلند پنجونو کې په ځان باور کموي او د روحي او رواني ستونزو لامل ګرځي. دوګونی چلند لنجلۍ او هلک سره د اسلام له نظره هم ناسم عمل بلل شوی او مور پلار د ښوونې او روزنې ترڅنګ آن د لور تر واده کولو او له کوره تر رخصتولو پورې د خدای په وړاندې مسؤل دي. دینی عالم او د شریعتو استاد عبدالمجید حنفی په اړه نور توضیحات راکوي.
الله تعالی فرمایي هب لمن یشاء اناثا و هب لمن یشاء الذکور. لی الله تعالی خوخه د کچاته د خپل نعمت څخه جنۍ او یم الک ورکی د دوړ د الله رحمتونه او د الله نعمتونه دي او توفیق په باندې اولادونه کې د خپل ظلم ده بیا عدالتي ده نبی علی صلوات والسلام سخل دینه مانه کړی او دا د عربو د جاهلانو په وخت کې دا یو ناوړه عمل وسی غوی به خپل لورګان ته میراث نه ورکو او لورګان ته به هغه حقوق نه ورکول لورګان به ژوندۍ خخولې کوم چې بیا روسته اسلام راغی بیا د جنکه ته هغه حقوق ورکول کوم چې الکان ته ورکول کیږي او د خزو په حق لاته یو مستقل صورت نازل سپونم د صورت النساء. الله تعالی فرمای و اذا بشر احدهم بالانثى ضل وجهه مسودا وهو كذيب. کله بسې ته زیره ورکول سوسی تا کرا جنۍ سوي ده نو هغه ډیر غصص مخ رنگ چهره به تغییر کړه توارا من القوم خلق نه بات هغه د عربو جاهلان پټیدل چې وځ څنګه خلق ته وګورم خلق اندای شرم او دینان خبره غنل سي دوی کې څنګه جلی پیدا سي. ام اسلام کاملا د رات کړل اسلام کې هیڅ توفیر نشته د اولاد ترمنځ پورې کوڅوک توفیر کې دا ظلم ده نارواده او د شریعت لحاظ له سړی ګناګر.
د دغه راپور په پای کې به یو ځل بیا یادونه وکړو چې کورنۍ باید د هلک او نجلۍ په وړاندې له دوګونی چلند ډډه وکړي او دغه سلسله د نورو نسلونو ته نه غځوي. د لور او زوی حق دی د اسلام او قانون په اساس ځانګړي کړي نه د جنسیت په اساس تر څو په کورنۍ کې روحي آرامتیا واکمنه شي.
درنو دوستانو، تاسو به په واده کې د خزو لخوا د څو جوړو جامو د بدلولو په دوت خبر یاست، خو اوس یو شمیر خزي خپل سر زر هم د سیالي لمخي په وار وار زرګري توړي او لنوي او بل ډیزاین سر زر سره بدلوي چې د اقتصادي زیانونو ترڅنګ کېدای شي د خزي او خاوند ترمنځ د یو لړ جنجالونو لامل هم شي. دا موضوع به زما همکارا واګما جبار خیل پر راپور کې درته روښانه کړي.
بنګړی، غاړکۍ او ګوتمۍ دا د ښکلا هغه توکي دي چې تر ډېره ښځې او نجونې ورنه ګټه اخلي او تل یې په ودونو او نورو محافلو کې اچوي. خو په دا وروستیو کې اکثره ښځې د خپل خپلوانو سره د سیالۍ لپاره یا هم د سرو زرو د شکل او ډیزاین د تغیرولو او نوي کولو لپاره خپل زاړه سره زر د زرګرۍ دوکان ته وړي او هلته یې له نویو سرو زرو سره بدلوي چې دغه تبادله دوی ته په زرګونه افغانۍ تاوان اړوي. خو بیا هم یو شمیر ښځې دغه تبادله ښه ګڼي. وحیده د کابل اوسیدونکي وایي
طلاق هر څومره څوک پیسې باندې کې سرمایه باندې کې په چا په نقص په تاوان نه ده بیرته کولای شي په قیمت بیرته خرڅم کی او بس خصو دغه شاپ دغه خوان ورکوي چې طلا ډیره ولري ام چشمیم لري بار حساب طلا سره خبري خو زمو په نظر یک کور په نور اسباب کې په طلاق خلک ګټه کی تاوان نکي. څوک چې وس ولري طلا د هر چا خوخيږي غوړم چهار رقم ډیزاین سره بدل کم یا چنج کم وای غندما نو بس مار چا خوخيږي دغه دغه کار د بد کار نه ده نو به جای مصرف څوک کی غنه چې په طلا ور کی طلا ولري خدای ام غیب برابر وی خایست برابر وی ام سرمایه پک بندوی.
50 کلن گل عمر هم د سرو زرو د تبادله نه متضرره شوه او دا ناسمه سیالی غنی زیاتوی خزی باید ډیر پام د کور اقتصاد ته ولري. د خپل زوی کیسه کوي چې د خوخي او اجازه پرته ل عربو راوړي سره زر د خسرګنې په خوخه بدل کړی دی.
یو خو دې لپاره کدوې کاله کې چې ولري او نه لري ورو دوی د رقابت کوي چې تم مثلا ودونه تلارتي او ټل تلارتي یا مثلا دا په کلی کور کې سپر تراغلی ولای پلان کوي خزی دوی په تلا چولی او جنرال لرمه او دسته د واسه
سره بوشکه تا قرطرا وړ په اده کې خه الا خه صحیح تقریبا سل یا سل شل ګرام هغه بدل کړي په صدې ور کړي او تاوان 1000 1000 بم کپدا سل ګرام کې مثلا صورت شل په صدې ډیر شي دا و سغه کال ته وته لای و سوي دا ولا دام بیا خو نه دا بیا ز بدلوم خه دا څنګه چاته رسیدي دا خصت پیږي سر ور دا خاوند دي پیسې کوم کړي په سترو زحمت په سترو بیل کولنګ باندې پیدا کړي او دوی پروا نه لري دا خاغه سیدی کلی کور خزی سیدی دا رقابت کی تکړه دي ډیره
اکثر دغه خزی په زرګونه افغانۍ زرګر ته د سرو زرو د بدلولو لپاره ورکوي چې تر ډیره دغه معاملاتو کې زیان ناری نه وترسیږي او دوی اړکیږي چې د دغه سیالۍ د پوره کېدو لپاره څو ځای کار وکړي. په دې اړه د انګلیسي ژبې استاد او د یو خصوصي شرکت کارکونکو عمران تنویر وایي
چا چې پیسې ونه لري چا چې بس غریب وي نو هغه مجبور څه باید قرض وکړي چانه باید قرض واخلي او بیرته دې ته وشه برکبرته برابر شو خدای ډیر بهتر که برابر ونه شو بیا نو شپم و تو تری خوالی بکور که جوڑی که ارازن جوڑی که مشمان دا شده نیور که او دوڑی موڑی نشتا چه کور تراشی وایی چه زه بازار نا دوڑی را اوڑن نشپاز مریض جیم اونا پشم دسته دا وایی دا مشکلات شتا با هر کور که او تقریبا یو افتا یو نیم افتا مخ که او ما خزر اطایلی چه ما تاوک چه دا برا را چه بدل که را دا چنج که او ما ورطان ری چه دا بس شه که دام جر خواد دا را تا بدل که اما به دو نیم لکه دو لکه تیاز نم اخیستی او بیر ته چلارم زرګرته مله په څوای دیش پیسه زه کاهش پدې کراوړم مله و وروره تلا مغه تلا دنو بس اول تلا د یو د اول درجه تلا دنو تسول وایا دایمن قانون ده بعد لغنه یو لکو اتیاز را بیرته مثال ورکو تقریبا سرونی پنځه لګه بل توک نور توخستو نو بعد لغنه چې کوټه رالم وای ما د بنگړی څه دا یو ګوټه څه دایم بس د سزاره غوندې ده نه پېژم لیک د دولس دانې درته د سلوریش دانې ک او بیرته لارم زرګر پسې بیا مې دا ورته چینج کو.
عبدالواسی د کابل په کارتینو کې یو تن زرګر دی. دی وایي ټول زرګران لس فیصد ګټه د سرو زرو په تبادله کې له پیرودونکو څخه اخلي. نورې خبرې به له د واورو.
عموماً دلته په سنگاپوري دی، کویټي دی، لکه مختلف شپونه دی. دا ټول په اتلس کریټو کې راځي. کویټي سنگاپوري عموماً دلته ډېر خرڅلاو لري. تبادله کې بیا ورسره موږ لږ مراد کوو، خو هماغه شل فیصد موږ ته قانون حق را کړی دی چې موږ شل فیصد موږ بعضې وخت کې داسې مسایلو سره مخ کیږو چې د خلکو اقتصاد ضعیفه دی. دلته دغه دی موږ خپل کوشش کوو چې خپل مشتری سره د خپلې ګټې نه ډېر یو اندک ګټه ترې واخلو. باید زر تبدیل را تبدیل نه کړي. دغه خبره ده. بل خبره دا ده چې اوس موږ مجبور مکلف یو دغه چې دا شی مات شي زوړ شي بې داغې نه دې باندې مصارف راځي، دې کې کمبودات راځي، کثرات راځي. مثلا یو کس کار نه ده په دې باندې یو ګوته چې جوړیږي په هغې باندې شل کسه کار کوي.
پا
په افغانی ټولنه کې خزې له ډیر شمیر ستونزو سره د ژوند په هر مرحله کې لاس او ګریوان دي. کومې خزې چې تل په ناسمو سیالیو بوختې دي، دوی هم د ژوند له دغو کړاوونو نه بې برخې نه دي. نو ښه به دا وي چې دغه سیالۍ د پوهې او تعلیم په ډګر کې ترسره کړي، ترڅو په ټولنیز ژوند کې مو شته ستونزې او ننګونې حل شي. د نیمې نړۍ دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا ښه وخت.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمنو اوریدونکو سلام. پخوا به چارواکو وعده کولې، خو اوس یې وعدو ته هم له لاسه نه کیږي. قرار قرار خپل کار کوي او قرار قرار پیسې اخوا او دیخوا کوي. ځینې اوس صاحب رسوخ دي او د پیسو کار ته یې زامن اچولې دي. وایي چې تجربه پیدا کی. پخوا به زامن د پلرونو په پله روان وو، خو اوس پلرونه د زامنو په پله ځي. د خپرونې په پیل کې مو د شورا له یوه دایمي غیر حاضر سره مرکه درته کړې ده. وایي ورای چې ولې غیر حاضر دی؟ د شورا دایمي غیر حاضر صاحب، که د خپلې غیر حاضرۍ په اړه راته ووایې.
څه درته ووایې؟
دا راته ووایه چې ولې غیر حاضري کوې.
نو ته ووایه چې غیر حاضري ونه کړم څه وکړم؟ هغوی چې حاضر دي څه یې کړي دي؟
نو ته د څه لپاره ټاکل شوی؟
د دې لپاره چې خلکو او وطن ته خدمت وکړم، د خلکو مشکلات حل کړم.
نو دغه کار چیرته کوې؟ شورا ته خو ته نه ځې.
دغه کارونه له شورا د باندې کوم. په دوبی کې یې کوم، په استانبول کې یې کوم، په ازبکستان او تاجکستان کې یې کوم.
پوه نه شوم.
ځان پوه که. په دغه ځایو کې تجارتي کاروبار لرم او ډیر خلک می په کار ګمارلی دي. هیواد ته مال راوړم او له هیواد نه مال وړم.
نو دا خو خپل ځان ته کار کوي او خپله ګټه زیاتوي.
زه چې پیسه دار شم نورو ته مې هم خیر رسیږي، هیواد ته مې هم ګټه رسیږي.
په شورا کې څوکۍ خالی یې، هغې ته څه ځواب لرې؟
خو مې ورته بدیږي، خو افسوس چې وخت نه لرم چې پیکینم.
د شورا نور غړي شکایت کوي چې ځینې دایمي غیر حاضرانو د شورا کارونه ځنډولي دي.
په شورا کې د ما نږدې خپلوان دي، هغوی مې په څوکۍ پام کوي.
څوکۍ خو د هسې هم څوک نه وړي، د شورا په پریکړو کې ونډه نه لرې.
ولې؟ خپلوان او ملګري مې نمایندګي کوي.
دا نو څه ډول نمایندګي ده؟ ته په شورا کې د خلکو نماینده یې او د تا په شورا کې بیا خپلوان نمایندګان دي.
هو، اعتبار او اعتماد ښه شی دی.
نو د رایې ورکولو په وخت کې د سور یا شین کار څوک پورته کوي؟
والله په دې پوښتنه کې دې رابان کړم.
نو څه وخت به له خیره سره تالار ته تشریف یوسې؟
څه وخت چې بیکاره شوم د سوداګري کارونو لاره راڅخه ورکه کړې ده.
نو ته خو د خلکو استازی یې و دایمي غیر حاضر صاحب.
که رښتیا راباندې ووایې نو د خپلو پیسو استازی یم او پیسې چې در سره وي په ویل کې هم رایې مه وهه.
هلته په تالار کې دې په نوم څوکۍ خوراکې ایښې ده.
څوکۍ دې خدای روغه لري. زړه مې دی چې دا ځل له ترکیې یا دوبۍ نه ښایسته او قیمتي پوښ ورته راوړم.
نو تالار ته تشریف نه وړي؟
ته ګوره چې خدای څه کوي.
په پای کې که څه ویل غواړې مایک دې په اختیار کې دی.
خلکو ته سلام وایم او هیله لرم چې په تالار کې خالي څوکۍ مې خفه نه شي.
پخوا به یوازې د پیسو او وړو سوالګران وو، خو اوس آن د غږ سوالګران هم پیدا شوي دي. لکه داسې
ښاغلیه، یو غږ خو راکه.
غږ څنګه درکم؟
دوه دقیقې مرکه در سره کوم.
ته مسته یې، مرکه در سره کوم. موږ په څه غم کې او ته په څه غم کې؟ ما ویل پیسې غواړې، لسګون مې راواخیست.
خیر وسې، لسګون بیا کومې سوالګري ته ورکه، ما ته غږ راکه.
خواسته چې پښه دې د موټر له ټایر لاندې نسي.
ای خورې، یو غږ خو راکه.
زه خو د غږونو سوداګره نه یم،
غږ له کومه کوم؟
یوه دقیقه مرکه را سره وکړه.
اجازه نه لرم، که پیسې غواړې در به کوم.
خیر سي، پیسې نه غواړم، غږ راکړه.
زه لږه خواسته له غږه تېره سه، زه غږ نشم درته ولی.
یوه نیمه دقیقه غږ راکړه. خیر ده. او کاکا، نیمه دقیقه غږ غواړم.
لیونی شوی خو به نه یې؟ د هر څه سوالګر مې لیدلی و، خو د غږ مې لا نه و لیدلی. اوس د غږ سوالګر هم پیدا شول. خوش یې غواړې که پیسې راکوې؟
خوش یې غواړم، پیسې نه لرم.
اوسوک تشه خبره هم خوشی نه کوي. که پیسې راکې چې ښه اوږده مرکه در سره وکم.
څو روپۍ غواړې؟
سل ډالره خو راکه.
سل ډالره دما د میاشتې معاش دی، او ته په یوه مرکه غواړې؟
زه نو اخواشه چې ژوبله نه شي. هلکه شیشه پورته که.
مجبوره یم چې بیا مې له ماما کاکا او یا خاله نه غږ واخلم.
دواو دوا څوکی گی
کاندید ته وویل دواو دوا څوکی گی
وی ویل چلور رای
چوروال ته وویل دواو دوا څوکی گی
وی ویل چلور امرونا
ماشوم ته وویل دواو دوا څوکی گی
وی ویل چلور پاکټه پاپړ
خزی ته وویل دواو دوا څوکی گی
وی ویل چلور جوړه جامې
قاضی ته وویل دواو دوا څوکی گی
وی ویل چلور د قتل دوسیه
وکیل مدافع ته وویل دواو دوا څوکی گی
وی ویل چلور زره ډالر
تمبل زده کوونکی ته وویل دواو دوا څوکی گی
وی ویل چلور میاشتې رخصتی
خزی چی وخیاری وی میره داغا سی پنیما پویاوی پام وکڑی
ارورا آغا جالای ریخت متر پچو دی
متر پاتا سو افغانی
لاغا ارو پاس چی خی آغا متر پچو دی
آغا متر زر افغانی
او داغا لخالدارا چی دا خواهی خی
داغا خی
او هم داغا
دا متر په دوله سو افغانی
و دی لیده څنګه ارزانه او قیمت رخت پیجنم
ریختیا ام دیره بلای
خوری او بخی رخت اخلی که دی میره تا امتیان ورکه
امتیان نه ورکوام پو هومه چی پیسی څنگه مصرفی گی تو خود تیار یه
و صاحب خو که آسانه پختنه را څخه وکړې مهربانی به مو وي ځکه چې صاحب دا ډېر وخت د زده کړو نه لرې سوی یم او لږ زره دا موضوعات رانه هېر دي
آسانه پختنې درڅخه کوم مه وارخطا کېږه
مننه صاحب
د لومړۍ پختنې ځواب ته چمتو یې
و صاحب
یو لنډ او آسانه د ریاضي سوال ده
بله صاحب
او هغه داسې ده چې دوه جمع دوه منفي دوه زرد دوو تقسیم پر دوو څو کیږي ځواب یې په پنځو ثانیو کې غواړم
دوه جمع دوه منفي دوه ضرب د دوه تقسیم په دوه دامې دي هم دوه
پنځه ثانیې دې پوره شوې دوه ثانیې نورې هم لري
مننه صاحب ضرب د دوه څلور منفي دوه دوه تقسیم په دوه صفر
وخت دې خلاص و څو کیږي
صاحب یو ځلې بیا یې راته تکرار کړي
نه له دې سوال نه دې صفر واخیست دوهمې پوښتنې ته تیار یې
هو صاحب
دوهمه پوښتنه د بیولوژي ده او هغه داسې ده که چیرې خره د څلورو پښو پر ځای دوه پښې درلودی نو څه به سوي وای په لسو ثانیو کې باید ځواب راته ووایي
که خره د څلورو پښو پر ځای دوه پښې درلودی نو څه به شوي وای
اوهو
صاحب خره به لغتې نسوای وهلی
ولې
ځکه چې په دوه پښو به ولاړ و نو لغتې به یې څنګه وهلې
او دا انسانان هم چې دوه پښې لري خو لغتې هم وارولی سي
نو ته وایې چې ځواب مې غلط دی
او وخت خلاص دی خو زه پنځه ثانیې نور وخت هم درکوم ښه چرد دې ووهه
صاحب بھر بھائی نہ سوئے اڑائے
والے
جگہ مجبور ہے بہو چھو دری گی اپ درے دلو خوئے بار لو شاخ کت خوئے دا
او کے پری تڑ لائی وائی
سو ایم صاحب نو رختیا صاحب را پیا چھو کہ دو اپ ہیدر لو دے بیا نو زت نہ شوئے کا والے ال دو تیل وہلو پ وقت کے پشان صورت لائی
آفرین آفرین صد آفرین صد آفرین پورا لس پلس نمرے دی یوڑی
مننه صاحب مننه
دریم پختنی تا چمتو ای
صاحب رازل دغه دریم پختنی نه تیر شه
ولی
ځکه صاحب چې بنده نه چی جواب می نویس ده
آسانه ده ما وخطا کیگا د ادبیات پختنه ده
خه صاحب وکړنو
پختنه ده د چې که شاعر نه وای څه بنو په 15 ثانیو کې جواب غواړم
که شاعر نه وای نو صاحب نه به معشوقه و نه به غماز و نه به ګدر و نه به سرې شونډې وې او نه تورې زلفې وې او نه به هم تیره باڼه او لیندې ورځې وې
وخت دې پوره سو
او صاحب نه به دا جنګونه و
والی
ځکه چې جنگونه خام دوی ته ودی
او ساده والی صاحب اول دا سينه وای چې که شاعر نه ونو شعر بام نو
او رښتیا وای صاحب
او دا او ناکام سوی
پراوانه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون گلزاد، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، سنا زرمتی او زه یاسمین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.